آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن جمعه ده د 1409 کال د لړم د میاشتې څلرمه ده، چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې شپږویشتمه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
ازبکستان وایي چې په افغانستان کې د سولې په خاطر کوشش نه کوي. د ترکیه جمهور رئیس د سعودي عربستان په چارواکو غږ کړی چې د وژل شوي ژورنالیست جمال خاشقوجي د مړي د ښخولو ځای ورته وښیي. او د بنګلادیش حکومت په یو لرې پراته ټاپو کې د 1000 نه زیاتو روهنګي مسلمانانو د ځای پر ځای کولو پلان جوړ کړی دی.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم لرو چې د جنرال دوستم دفتر شکایت کوي چې حکومت یې واک کم کړی.
رفتارهای اخیری مقام ریاست جمهوری و اداره امور
د جمهوری ریاست او د اداره امور ورسته کړنی د پټاګکی چې په حقیقت کې د لومړي مرسل واکونه او امکانات محدودېږي.
په پکتیا کې خلک وایي د شپې له خوا تلیفوني شبکې کار نه کوي.
د شپې په محل باندې تقریبا ټول شبکې کار نه کوي.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو. او سبا ته په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات کیږي. په دې باره کې د ټاکنو د خپلواک د کمیسون د ویان د مرستیال ذبیح الله سادات سره مرکه هم لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وایي.
السلام علیکم. ازبکستان وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره کوشش کوي. دا خبره د افغانستان لپاره د ازبکستان د جمهور ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشیف کړې ده. ارګاشیف په وینا هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګولو نه علاوه د سوداګرۍ او د سیمې له نورو هیوادونو سره د افغانستان د نښلولو د هڅو ملاتړ کوي. ارګاشیف چې نن د جمعې په ورځ د لړم په څلورمه د هرات په ولایت کې د هرات د امنیتي خبرو په نوم د ووم کانفرنس په مناسبت وینا کوله، ویل چې ازبکستان د افغانستان په لاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ترانزیتي اړیکو د پراختیا په برخه کې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. هغه وویل چې د ازبکستان حکومت نیت لري چې د حیرتان مزار شریف د اورګاډي پټلۍ د هرات خواف د اورګاډي د پټلۍ سره ونښلي او د افغانستان لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو د ایران د چابهار بندر سره وصل کړي. د هرات د امنیتي خبرو ووم کانفرنس چې د افغانستان د ستراتیژیکي مطالعاتو مرکز جوړ کړی د سولې په شاوخوا کې کارپوهان پکې ګډون کوي. د افغانستان د کارپوهانو نه علاوه د ازبکستان، ایران، هندوستان، پاکستان، امریکا، ترکیه، ترکمنستان، ناروې، هالند، برتانیې او سریلانکا کارپوهان هم په دغه کانفرنس کې وینا کوي. دا واشنگټن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ نه اورئ. سبا د شنبه په ورځ په قندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره ترتیبات او آمادګي نیول شوی. خو د قندهار د ولایت د امنیتي چارو واکونن د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د معروف او خاننشین پولیسوالیو کې به د نامنې له کبله انتخابات ونشي. په باقي پاتې 14 ولسوالیو کې ضروري مواد رسیدلي دي او د ولسی جرګې انتخابات به پکې ترسره شي. د قندهار د پولیسو وهن لومړي څارن زیاد رهني امریکا غږ تویل چې د امنیتي ادارو ګډ کمیسون ځانګړي تدابیر نیولې دي. بل خوا ته نن ماسپښین له 2 بجو وروسته په ښار کې د وسایطو په تګ راتک بندیز لګول شوی. ایوازې هغه وسایط تګ راتک کولی شي چې د ګډ امنیتي کمیسون لور اجازه ولري. زموږ خبریال عزیز الله پوپل وایي چې سرحدي قواوې په پام کې لري چې د انتخاباتو په ورځ د چمن او سپین بولدک لاره وتړي. یو امریکایي جنرال چې تیره هفته د قندهار د والي په دفتر کې د غونډې پر مهال په ډزو کې زخمي شوی و د واشنگتن په دوختون کې بستری دی او روغتیایي حالت یې مخپخه کېدو دی. په دغه حمله کې لبرید جنرال جیفری سمایلی سره یو ځای یو استرالیایي جنرال هم زخمي شوی و. جنرال جیفری د افغانستان په جنوب کې د ناټو د قواو قمندان دی. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قواو عمومي قمندان ستر جنرال سکاټ میلر چې په غونډه کې حضور و بچ شو. خو د قندهار د امنیي قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت ولایتي رئیس عبدالمومن حسین خیل دواړه ووژل شو. د جنرال عبدالرشید دوستم دفتر نن د جمعې په ورځ په مطبوعاتي بیان کې ویلي لکوم وخت نه چې هغه په ترکیه کې په خپله رضا د جلاوطنۍ نه راستون شوی د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په صفت ورسره په مهمو پریکړو کې مشوره نه کیږي او نور ته په رسمي غونډه کې بلنه ورکړل شوې. د بدخشان پولیسو ویلي چې دوه ورځو جنگ نه وروسته د کرانو منجان په ولسوالۍ باندې طالبانو بریدونه په شا تنبول شوي دي. په سیمه کې زموږ خبریال ګلرحیم لیازمن وایي طالبان د بدخشان ولایت د همګان او ودروج په ولسوالیو کې فعال دي او له تیرو څو کلونو یې تر ولقې لاندې دي او د کرانو منجان په ولسوالۍ باندې حمله همدغه ځای حمله کړې وه. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د سعودي عربستان دولتي چارواکو باندې غږ کړی چې د وژل شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقوجي د مړي په اړه ورته معلومات ورکړي او وایي چې چیرې خښ کړی. ښاغلي اردوان د جمعې په ورځ په پارلمان کې د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند غړو ته د وینا پر مهال غوښتنه وکړه چې د سعودي چارواکي باید د خاشقوجي په اړه د ترکیې حکومت ته سم معلومات ورکړي. خاشقوجي چې دوه هفتې مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې ووژل شو مړی لا درکه شوی دی. د ترکیې پولیس وایي نه پوهیږي چې حمله کوونکو به چېرته غورځولی یا خښ کړی. د متحده ایالاتو په شمول لویدیځو قدرتونو دغه بېرحمانه وژنې غندنه کړې او جمهور رئیس ټرمپ ویلي دي چې نهایي مسؤلیت یې د سعودي عربستان د شاهي تخت وارث شهزاده محمد بن سلمان پر غاړه پریوزي. د تیرو څو لسیزو په دوران کې د لومړي ځل لپاره د دواړو کوریاګانو ترمنځ د متارکې لیکلي نه سبا د شنبې په ورځ وسلې ټولېږي او یوازې څو غیر مصالح عسکر به پکې پیره کوي. د خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه شافی سردار ته استعلولي.
د شمالي او جنوبي کوریا مشرانو تیره میاشت موافقه وکړه چې د پام جون له سرحدي کلي څخه چې رسمن د ګډې امنیتي سیمې په نامه یادیږي خپل وسلوال ځواکونه وباسي. په 1402 هجري شمسي کال کې کله چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د کوریا د خونړي جنگ په پای کې متارکه اعلان شوه نو په سرحدي کلي کې دواړو کوریاګانو خپل اسکار واچول. د موافقې له مخې 15 غیر مسلح محافظین به امنیت ساتي او سیلانیان او تورستان به اجازه ولري چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ آزاد سفرونه وکړي. د شمالي کوریا او جنوبي کوریا پوځونو تیره هفته د شاوخوا سیمو څخه شخصي ماینونه لري کړي وه.
خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د امریکا د متحده ایالاتو د فدرالي استخباراتو د ادارې FBI مفتشینو او پولیسو د پنځشنبه په ورځ د فلوریدا د ایالت هغه دولتي پوسټه تلاشي کړه، پوسټخانه تلاشي کړه چې ګمان کېږي له همدغه ادرس نه په تیرو څو ورځو کې د دوو پخوانیو جمهور رئیسانو په شمول د امریکا د دیموکرات ګوند مشرانو او د CNN تلویزیوني شبکې ته پاکټي بمونه استول شي. FBI غواړي چې دغه پاکټونو د لیګونکو اصلي انګیزه معلوم کړي او په تاول کې چې کوم ځای نه لیګلی وو. خو مخکې دینه چې پاکټونه خپل مطلوبو ایډرسونو ته ورسیږي د خفیه خدماتو د ادارې مامورانو ونیول او خونسای کړل. د بنگلاديش چارواکي په یو لرې پراته ټاپو کې د 16,000 نه زیاتو روهینګیایي مسلمانانو د ځای پر ځای کولو په پروژه باندې کار کوي. د بهشان چار ټاپو چې د بنگال په ابنا کې موقعیت لري په ډېر مشکل په کې 100,000 کسان اوسېدلی شي. تیر کال له 200,000 نه زیاتو روهینګیایي مسلمانانو د برما د پوځ د ظلم او تیری له امله د رخاین له ایالت نه کډه وکړه او په بنگلاديش کې پناه واخیسته. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. ټاکل شوی ده سبا د شنبې په ورځ په کندهار کې د ولسي جرګې ټاکنې وسی. د ټاکنو د خپلواک کمیسون مسؤلین وایي په کندهار کې د ټاکنو لپاره ټول چمتووالی نیول سوی او د دې ولایت اوسیدونکي کولی سي په دې ملي پروسه کې پراخ ګډون وکړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ویان مرستیال زبیح الله سادات امریکا ژغته په مرکه کې وویل کمیسون هڅه کوي په کندهار کې د هغو مشکلاتو مخه ونیسي چې د ټاکنو په ورځ په نورو ولایتونو کې رامنځته سوي وه. ښاغلی سادات په کندهار کې د ټاکنو په اړه وویل
سبا ته به د کندهار ولایت په ټولو هغه 103 درې ورکونې مرکزونو کې چې 112 درې ورکونې محلونه کېږي د رای ورکونې مرکزونه پرانیستي وي او زمونږ د هیوادوال به د خپلې خوښې نمایندانو ته رای ورکوي. دغه پروسه به رسالو اوس څخه پیلېږي او د مازیګر تر څلورو پورې به دوام کوي.
صدا صاحب، د برایو د شمیرنې بهیر په ټول افغانستان کې چې ټاکنې وشوې، کوم ځای ته رسیدلی، څومره رای شمیرل شوي دي، او د لومړنیو پایلو او بیا به د وروستیو پایلو لپاره څه وخت پته مې؟
همداوس هم زموږ همکاران په دې کار کې وي. د تېرې چهارشنبې په ورځ مونږ په د ټاکنو خپلواک کمیسیون په مرکزي دفتر کې د ډیټا سنټر هم فعال شو، افتتاح شو، او وروسته له دې څخه به هماغه ټول معلومات راټولېږي او هغلته به سیستم ته داخلېږي. تر دې دمه پورې د کابل، خوست، پنجشیر، لغمان، د یو څه د ننګرهار او پروان ولایتونو هغه مهم مواد رسیدلي دي، او د پاتې ولایتونو به هم انشاءالله رحمان په همدغې راتلونکو څو ورځو کې رسېږي. دلته به ټول سیستم ته داخلېږي، او همدا ډول هغه مرکزونو کې چې هغلته له بایومتریک وسیلې نه استفاده شوې هغه به له سرور سره وصلېږي، او هغه مواد به هغې ته انتقالېږي، او هلته به زموږ ډېره په دې باندې وي تر څو وتوانېږو د اقرب پر نولسمه د ولس جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړو، او له هغې وروسته کوم شکایتونه چې تر اوسه پورې په دغه ټاکنو باندې شتون درلودو هغه شکایتونو ته به هم رسیدګي کېږي. ډېر ښه میکانیزمونه رامنځته شوي تر څو پاک او ناپاکې رایې سره جدا کړي.
صدات صاحب، تاسو وویل چې تاسو میکانیزمونه لرئ، مختلفې لارې لرئ چې سمې او ناسمې رایې به بېلوي. دا څه دي دا میکانیزمونه؟
تاسو پیږی په دغه ټاکنو کې له بایومتریک وسیلې نه هم استفاده وشو. هغه ټول د رای ورکونې مرکزونه چې هغه ټاکنو په ورځ خلاص وو، 92% مراکزو کې له بایومتریک وسیلې نه استفاده شوې، او همدا ډول 8% مراکزو کې دغه وسیله یا مشکل درلود، یا هم هغلته زموږ همکاران ځانیان بلد نه وو سره، یا هم قصدن له هغې څخه د استفاده نه ده شوې. چې په دې اړه باندې هم مونږ به خپلې څېړنې بشپړوو تر څو معلومه شي چې ولې دغه بدول چارې زموږ د کار پر مخ کې راغلي. خو په هر صورت د رای ورکوونکو لیست هم لرو. تاسو پوهېږئ چې هر رای ورکوونکی له یو د رای ورکونې له مرکز سره وصل شوی دی، په دې اساس سره مونږ ډېر په اسانه سره کولای شو پاکې او ناپاکې رایې سره جدا کړو، او په دغه پروسه کې زورمندانو هم ډېره هڅه د دې کړې وه چې څه ډول وتوانېږي هغلته صندوقونه له رایو ډک کړي. په داسې حال کې چې په هغې رایو به هېڅ حساب نه کېږي، او هغه به
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
په پکتیا کې خلک وایي د شپې لخوا تلیفوني شبکې کار نه کوي. دا رپورت به وروسته واوري. خو اوس براسو دې رپورت ته چې د جنرال دوستم دفتر شکایت کوي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی واکونه محدود کړي، خو ارګ دا ډول ادعاوې نه مني. د حقوقي چارو کارپوهان وایي په اساسي قانون کې د جمهور رئیس د مرستیالانو واک څرګند دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری د کابله رپورت را لېږلی.
د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال مطبوعاتي دفتر وایي لکله چې جنرال عبدالرشید دوستم له ترکیې څخه کابل ته راستون شوی، جمهوری ریاست یې واکونه محدود کړي دي. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال مطبوعاتي دفتر سلاکار ګلنور بهمن امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې که سم جنرال عبدالرشید دوستم په خپل کور کې د خلکو سره په پراخه توګه لیده کاته کوي، او کله کله د رسمي کتنو لپاره خپل دفتر ته هم ځي، خو د ارګ لخوا د کابینې غونډو او د ملي مسلو په سر د مسلحت دپاره نورو غونډو ته نه بلل کیږي. خغلی بهمنویل:
رفتارهای اخیر مقام ریاست جمهوری و اداره امور.
د جمهوری ریاست او د اداري امور ورسته کړنی د پډاګکی چې په حقیقت کې د لومړی مرسیل واکونه او امکانات محدودېږي، چې په واقعیت کې د لومړی مرسیل دفتر د یو ډول نایلان شو بندیزونو سره مخ دی.
مقام معاونت اول
جنرال عبدالرشید دوستم د روان میلادي کال د جولای په 2 په ترکیه کې د شاوخوا یو کال لپاره د جلاوطنۍ وروسته کابل ته راستون شوی دی. کابل ته د جنرال عبدالرشید دوستم د سنیدلو وړاندې د هغه په سلګونو ملاتړ او پلویانو د افغانستان په څو شمالي ولایتونو کې مظاهرې وکړي، او وطن ته د لومړي مرستیال د سنیدلو تر څنګ د پاریا په ولایت کې د افغان ځواکونو لخوا د نیول شوي قمندان نظام الدین قیصری له بند څخه د خوشي کېدو غوښتنې کولې. که څه هم جنرال دوستم د څه باندې 3 میاشتو راهیسې په کابل کې دېره دی، خو د هغه قمندان نظام الدین قیصری لا هم د افغانستان د ملي امنیت ادارې سره بندي دی. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال مطبوعاتي دفتر سلاکار وایي جمهوري ریاست ورسره د نظام الدین قیصری خوشی کېدو ژمنه کړې وه، خو په دغه ژمنه لا عمل نه دی شوی. خو د افغانستان جمهوري ریاست د وین مرسیال شاه حسین مرتضوی د خاغلی بهمن خبري ردوي او وایي چې جنرال دوستم د افغانستان د دوم مرسیال په توګه ځانګړي وظایف لري چې پر مخ بیای. خاغلی مرتضوی ویل:
ما جنرال دوستم معاون اول د جمهور،
جنرال دوستم د جمهور رئیس لومړی مرسیال دی. جنرال صاحب دوستم د څو کمیټو مشري کوي، استاد دانش د څو کمیټو مشري کوي، هغوی رسمن د جمهوریت حکومت د جمهوریت مرسیالانو او زنګول اساسو په توګه کارونه مختبی
نماینده خاص مشخص شد.
جنرال دوستم تیر کال روسلاغی ترکیه ته تک تار شو چې د جورجان پوخانی ولی احمد یشکی د جمهوریت په لومړی مرسیال او دغه په سوسو ساتونکو باندې د جنسي زوراوني تورونه ولګول او محکمه ته عریضه وکړه. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان په اساسي قانون کې د جمهوریت مرستیالانو ته کوم ځانګړی واک په پام کې نه دی نیول شوی. د افغانستان د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وایي په اساسي قانون کې د جمهوریت لومړی مرستیال ته د جمهوریت په غیاب کې یو شمېر دندې ځانګړي شوي چې د دې پرته مرستیالان بله کومه دنده نه لري.
کوم وخت چې رئیس جمهور شتون نه لري په سفر کې، په خارج کې، یا هغه ناروغي او امکان د دې نه لري چې خپل صلاحیتونه اعمال کړي، په هغه حالت کې لومړی معاون صلاحیت د اعمال د ټولو صلاحیتونو لري. طبعا بعضی از صلاحیتونه محدود شوي دي په همدغه اساسي قانون کې، مګر کوم وخت چې جمهور رئیس حضور لري د موږ اساسي قانون کې نه لومړی معاون او نه دویم معاون کوم صلاحیت لري، مګر په ډېره خواشینۍ قانون د اساسي نقد شوی دی. هم د کرزي صاحب په وخت کې، هم د اوسني جمهور رئیس ښاغلي غني په وخت کې د بعضي صلاحیتونه خپل معاونینو ته ورکړي دي چې هغه اجرایي صلاحیتونه هم دي، مګر هیڅ نوع دوی مکلفیت نه لري. یعنی دوی تنها جمهور رئیس ته مسؤول دي، ولسي جرګې ته مسؤول نه دي.
جنرال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي دفتر د لومړي مرسیال د واک د کمیدو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د ملي یووالي د حکومت د کار پای ته رسېدو مودې ته په ګوتو شمار میاشتې پاتې دي او ټاکل شوی بل کال په لومړیو کې په افغانستان کې د جمهوري اسد نوې ټاکنې ترسره شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي شکایت لري چې په دې وروستیو کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د شپې دخوا مخابراتي شبکې د پوشش ساحه محدودوي. دوی وایي چې دې کار یې پر ورځني ژوند منفي اغیزه کړې ده. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله رپورټ لري.
شاوخوا دوی میاشتې مخکې کله چې له غزنی وروسته په ګردیز ښار د طالبانو د سترې ډلې ایزې حملې خبرداری ورکړل شوی و، له هغه راهیسې د پکتیا په زیاترو سیمو کې مخابراتي فعالیتونه د شپې لخوا محدود شوي. د پکتیا اوسیدونکي پر حکومت په نیوه کې سره وایي چې د تلیفوني اړیکو او انټرنیټ په برخو کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په وینا د وضعیت پر ورځني ژوند منفي اغیز کړی.
د شپې په مهال باندې تقریبا ټولې شبکې کار نه کوي او دغه خپل پکتیاوالو ته خورا ستونزې په دې خاطر باندې پیدا کړي دي چې زیاتره کسان د خپل چون دغه سیمه جنګي ده، هغه د خپلو کورنیو سره د شپې په مهال چې اړیکې نیسي نو هغه اړیکې نه ټینګیږي. ټولې ډېر زیات اندېښمن کړي او ډېر زیات ستونزې را ایجاد کړي دي.
د نیټ ستونزه ده، د خلکو د اړیکو ستونزه دي، خلکو ته مشکل سره مخ کیږي. نو د دولت څخه تیره بیا د مخابرات وزارت څخه جدي غوښتنه ده چې دا ستونزه حل کړي.
سره له دې چې ولایتي چارواکي د پکتیا امنیتي وضعیت په نسبي ډول ښه بولي او ظاهراني د کوم غټو بریدونو راپور هم نه دی ورکړی، خو د دوو میاشتو په تیرېدو سره لا هم دا ستونزه په خپل ځای پاتې ده. د پکتیا سید کرم، احمد عباس، زرمت، میرزکا، اریوب ززی او جنیخیل هغه ولسوالۍ بلل کیږي چې د شپې لخوا پرې مخابراتي فعالیتونه قطع کیږي. خلک د دې ستونزې د هواري غوښتنه کوي.
نوم یې کریم رحمان، د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی یم. اړیکې خو د خارج سره هم زیاتې ستونزې لري، ځکه چې موږ او تاسو وطنوال خو خارج کې زیات مسافر دي، نو هغه غواړي چې د شپې لخوا مطلب خپل کورنۍ سره اړیکې ونیسي. بدبختانه چې دلته شبکې ستونزه زیاته ده، شبکې کار نه کوي.
د افغانستان په ځینو ولایتونو او سیمو کې د مخابراتي شبکو فعالیتونه په نسبي ډول ښه بلل شوي، خو په ټوله کې د مخابراتي شبکو د فعالیتونو د کیفیت ښه والی او پراختیا لپاره لا ډېر کار ته اړتیا لیدل کیږي. د پکتیا د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس عبدالله توتاخیل وایي د دې لپاره چې خلک له مخابراتو نه په سمه توګه کار واخلي، هڅه کوي چې د پوښښ ساحه یې پراخه او کیفیت یې ښه شي.
خدمات په سید کرم کې یو څو وخت لپاره شپې قطوي، زرمت کې وي، احمد ابا کې وي، میرزکه کې ده او زریوب کې دي. البته د ټولو شبکو د امتین شبکې او د روشن شبکې یوازې په زرمت کې ده او د افغان بیسیم په جانخیلو کې قطع دي. انشاءالله موږ دوی سره خبرې کړې دي، په ورسره په اړیکه کې یو. ډېر زر به موږ کولی شو چې بېرته خدمات دې حالت راوړو او څلوري ساعته کار.
افغانستان په تېره یوه نیمه لسیزه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د خدماتو په برخه کې بېساری پرمختګ کړی، خو اساسي ستونزه دا یادېږي چې پر کیفیت یې پوره تمرکز نه دی شوی. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په یو تازه خبر کې ویلي چې د مخابراتي خدماتو د لا بهبود لپاره یې له الکوزی ګروپ سره د 300 میلیون ډالرو د پانګونې قرارداد لاسلیک کړی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د پکتیکا د عامی روغتیا ریاست مسؤلین له کوچیانو غواړي چې د تګ راتګ پر مهال دي خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کړي. په دې باره کې خبریال عبدالمالک شفق رپورټ را لېږلی.
دا وخت له سړو سیمو څخه د کوچیانو د کوچېدو موسم دی. پکتیکا هم یو له هغو سړو ولایتونو څخه دی چې د منی په موسم کې کوچیان له دې ځایه د ژمي د تیرولو په نیت ګاونډي هیواد پاکستان ته کډې کوي. د پکتیکا په مرکز شرنه کې میشت کوچی محمد غنی هم کډه تړلی او پاکستان ته د تګ تابعیت لري. دی وایي پاکستان ته د تګ او له پاکستان څخه د بیرته راتګ پر مهال یې همیشه ماشومان د واکسیناتورانو له لوري د پولی پر سر واکسین شوي دي.
نیت لرو چې ما هر کال یې لرو دا نه چې دا شش کال دا ورځو چې موږ په بارډر باندې واکسین سلا یو بل ځای واکسین سلا اخلو یو ورجواجه خبره ده خو نه یو موږ دلا یو پتا دلا یو ما نه واکمو ورکس لري هغه خام خادي ورک و دا ضرورت.
په همدې سیمه کې یو بل تن کوچای علم خان وایي چې مخکې د کوچانو ګڼ شمیر ماشومان د ګوزن په ناروغي اخته شوي، خو زیاتوي له سو کلونو راهیسې د واکسین په ورکړې سره یې تر ډیره ماشومان له دغې ناروغي څخه ژغورل شوي دي.
واکسین خو ډېر ګټه کړې. پر اوسه کال ما یو هلک یو بل هلک زور سره ولاړم کابل ته، هېڅ ولیدي هلک هېڅ علاج نه کېږي، په کنکون کې واکسین نه دي خوړلی. ډاکټر ورته وویل واکسین هم نه دي ورکوي. هغه کوچي وکور یا هلته بدي موږ شناخته و، بیا ما کابل ته یوړ، بیا م غزني ته راوړ، کابل کې نه داخله و، بیا په غزني کې د خدای رضا پرې وسو، بیا مړ سو، بیا م کور ته یوړ.
بلخوا په پکتیکا کې د عامې روغتیا ریاست اړوند د پولیو د برخې د جلې څانګې مشر محمد نور وایي چې پاکستان ته د تلونکو کوچیانو ماشومانو ته د پولیو واکسین د تطبیق لپاره یې لازم اقدامات پر لاره اچولي چې له مخې به یې هیڅ ماشوم له واکسین څخه بې برخې پاتې نه شي.
د دې بارډر نه چې کله کوچیان تیریږي د دوی ماشومان خو واکسینېږي، خو د بارډرو د ټیمونو وظیفه دا ده چې ټول ماشومان چې د بارډر نه تیریږي په شمول د کوچي د ماشومان ټول به واکسینېږي. نو دغه کار مونږ دوی ته کړی دی او د مونږ کوچي ورونه هم د مونږ سره ډېر همکار دي.
هر کال د افغانستان له سړو سیمو څخه زیاتره کوچیان د پاکستان تودو سیمو ته ځان رسوي. روغتیا پالان وایي چې د نورو کډوالو ترڅنګ کوچیان هم د پولیو د خطرناکې وایروسي ناروغۍ د انتقال لامل بلل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
درنو اوریدونکو، د مهاجرو په سر د هسپانیې او ایټالیې جنجالونه زیات سوي. په دې باره کې د امریکا غږ خبریال هنری ریجول رپورټ را لېږلی.
په روان کال کې د هغو مهاجرو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی چې کوشش کوي د سرحد له اغزن سیم نه تیر شي. په داسې حال کې په زرګونو مهاجر د مراکش د سرحد نه په اخوا په ځنګل کې اوته کیږي او په دې انتظار دي چې له سرحد نه تیر شي. د هسپانیا چارواکي د سیتا لخوا د مشکل انتخاب سره مخامخ ده، ځکه چې د اروپا په سرحدونو باندې نور فشار زیاتیږي. څه باندې 600 مهاجرو د روان کال د جولای د میاشتې په سر کې لاغزن سرحد نه تیر شلو، د هسپانیا د سیتا قلمرو ته داخل شلو چې د بری چکچکې کولې. اروپا ته د رسیدو دا د دوی اصلي هدف و. د دوی د هغې ستونزې چې د اروپا د سفر په وخت کې ورسره مخامخ شوي و پای ته د رسیدو پیل دی. دا یوه له هغو پیښو نه ده چې په دې تازه وخت کې د سیتا او میلیلا له سرحدونو نه د تیرېدو په وخت کې واقع شوې ده. الفونسو سروزادو چې د هسپانیې د ملکی ګارد لپاره کار کوي د دغه سرحد د امنیت ساتلو وظیفه ورپه غاړه ده. دی وایي د تاوتریخوالي د زیاتېدو وروستی مثال د جولای د میاشتې حمله وه. سروزادو وایي مهاجرو له وسپنیزو آلو او سټکو نه کار اخیسته، دوی تیزاب او نور داسې مواد وشیندل زموږ مخې ونیوله چې ورنږدې نشو. په سرحد باندې د فشار باوجود د هسپانیا حکومت غواړي دغه فلزي مزه لري کې ځکه چې دا اکثر وخت مهاجر ټپین کوي او د دې په ځای د عصري سانسور نه کار اخلي. فاطمه محمد دوس سانتوس چې د سیتا نمائندگی کوي دلیل راوړي د هسپانیا د سنا په مجلس کې د مخالف خلک ګوند لپاره دا یو وشار مفکوره نه ده. سانتوس خپل خبر ته دوام ورکوي او وای دا د یو اعلان په شان ده چې دغه پیغام به د نفوذ وړ وي. دا وای اکثر مهاجر دلته د اقتصادي دلایلو له کبله راځي او زیاتوي او جنایتکار ډلې دغه لار استثماروي چې ځان ته د ژوند ښه شرایط نه پیدا کړي. دغه پیغام اتلس کلن محمدو سمارا په زرګونو مله لرې د ګینې په پایتخت کې تشویق کړ چې ځان سیتا ته ورسوي. د مراکش په ځنګلونو کې د یو کال د اوسېدو په ګډون دوه کاله ونیول چې سیتا ته ورسېد. د په هغه شپږ سوه مهاجرو کې وو چې د جولای په میاشت کې وکولای شلو له دغه اغزن سیم نه تیر شي. سمارا وای د خدای په فضل سیتا ته ورسید ځکه د دغه اغزن سیم سره دومره ګڼه ګوڼه وه چې یوازې په خدای کنټرولولی شلو. داسې واقع شلو ما دلته ځان را ورسو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ایساویانو د مذهبي کتاب یو شمیر تاریخي نسخې چې څو میلیونو ډالرو په ارزښت اخیستل سوي پنځه جیلي ختلي. پام وکړئ په دې اړه یو رپورټ ته چې سید سلیمان شاه تستلولی.
په واشنگتن ډی سی کې د بایبل یا انجیل د موزیم چلوونکي وای پاړلسو صحیفو له جملې نه پنځه جعلي ثابت شوې دي چې د ډیډ سی سکرولز یا د مړې بهیرې په تختو باندې شهرت لري او څو کاله پخوا یو عیسوي مبالغ د تقریبا 14 میلیون ډالر په بیه رانیولې وي او دغه موزیم ته هدیه کړې وي. د واشنگتن ډی سی د ښار د انجیل موزیم د جوړولو کار په 1988 لمریز کال کې پیل شوو او په 1989 لمریز کال کې د 1500 میلیون ډالر په لګښت چې کله بشپړ شو د خاص مراسم په لړ کې پرانستل شو. تر ټولو قیمتي او نایاب آثار همدغه 14 تختې وي چې ګمان کېده اصلي بای. خو د دې اعلان نه وروسته د موزیم چلوونکو او سوي مبلغینو سخت ټکان وخوړ. د دې موزیم مسول جیفری کلوها وای چې د انجیل د پنځو تختو جالي ثابتېدل زموږ لپاره یو ښه موقع په لاس راکوي چې د انجیل د تاریخي نسخو د اصلیت په باب باندې له پوره سوچ او غور نه کار واخلو. د امریکې د یل د پوهنتون د بایبل د مطالعاتو د فاکولټي استاد جول بیډن وای چې د یوې تختې قیمت له تقریبا نیم میلیون نه نیوې تر یو میلیون ډالرو پورې وو او داسې ښکاري چا چې دغه تختې په عیسوي مبلغ باندې دا اصلي نسخو په نوم باندې خرچ کړی وي یو ډېر غټ آرکیالوجیکي فراډ یا نیرنګي کړو چې په لومړي سر کې ورته د هچا پام نه شو. د څو مهمو خبرونو غټي کې سبا د شنبه په ورځ په قندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره بشپړ ترتیبات نیول شوي دي. خو د قندهار د ولایت امنیتي چارواکو ویلي دي چې په دوو ولسوالیو کې د بې امنیتۍ په وجه باندې انتخابات نه کېږي او په څوارلسو ولسوالیو کې به د پلان سره سم انتخابات وشي. د یو تازه رپورټ له مخې امریکایي پولیسو نن د جمعې په ورځ د نیویارک د ښار د یو پوستخانې نه یو پایپي بم نیولی خونڅه کړی او یو سړی نیول شوی دی. د امریکا د فدرالي استخباراتو د ادارې اف بی آی مفتشینو او پولیسو د پنجشنبې په ورځ د فلوریډا د ایالت هغه دولتي پوسته خانه ولټوله چې ګمان کېږي له همدغه ادرس نه په تیرو څو ورځو کې د دوو پخوانیو جمهوري رئیسانو په مشر یو شمېر امریکایي مشرانو او سیاستمدارانو ته پایپي او پاکټي بمونه استول شوي وو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. زموږ بل خبرونه چې د روغتیا خبرونه ده په دې کې د غټو او کوچنیو کلمو په تکلیفونو باندې ستاسو سره خبرې کوو. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.